السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه حساسه خبرونو اخیری خبري غړی کې زه منور شاسته سوار کوم په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار بشیر غاخ وړاندې کوي
لمړی د خبرونو سرټکی د جماعت داوډ علي مشر حافظ سعید ته سزا اورول شوې ده د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي د ویجاړ شو کورنو لپاره یو کم اویا کروڑ روپۍ ویشي له کورونا وایرس د مړو شو شمیر له 1100 څخه زیات شوې ده د خبرونو تفصیل نن په لاهور کې د ترګری ضد یو عدالت د جماعت داوډ علي مشر حفیظ سعید ته د ترګری مالی ملاتړ په تور په دوو کیسونو کې 11 کاله سزا اورولې ایف پی خبرې ژانس د حفیظ سعید د وکیل عمران ګل لخلی ویلي چې سعید د ناقانون ډلې د غړیتوب او غیر قانونه جایداد درلودو له عمله سزا شوی دی هند پر حفیظ سعید تور پر کوي چې دغلته د وسلوالو ډلو سره د حملو په کولو کې مرسته کوي نوموړو ته دا سزا په داسې وخت کې اورول شوې چې د فروری په 14 د ترګرو د مالي سرچینو او تورو پیسو سپینولو مخنیوي لپاره کارکوونکي نړیواله اداره ایف ای ټی ایف غونډه لري د ادارې پاکستان ته د ترګرو د مالي سرچینو خلاف د سم کار نه کولو له وجې په خړ لیست کې اچولې او په دې غونډه کې به پریکړه کوي چې آیا له دې لیست یې وباسي او که تور لیست یې ورزیات کړي پر پېښور آرمی پبلک سکول په 2014 کال کې شوې حملې قربانیانو کورنۍ ونن په پېښور کې مظاهره وکړه دوی ویلي چې د تحریکی طالبان پاکستان په خوانی وایند احسان الله احسان ولې له نظربندۍ تښتېدلې دی احسان الله احسان د پاکستاني طالبانو د ویان په توګه پر آرمی پبلک سکول د هغې حملې ذمواري اخیستې وه چې 109 کسان پکې ووژل شول نوموړی درې کاله مخکې د پاکستان پوځ سره تر یو جوړجاړي وروسته تسلیم شو خو تېر هفته یې له یو نامعلوم ځای څخه پر انټرنیټ خپره کړي غږیز پیغام کې ویل چې پوځ ورسره ټولې وعدې نه دي پوره کړې نو ځکه له نظربندۍ وتښتید پاکستاني چارواکو په دې اړه ناخبري ښودلې او معلومه نه ده چې هغه چیرته تللی په بلوچستان کې چارواکي وایي نصار په دوکۍ ښار کې د سکرو د یو کان را پرېوتو له امله 4 کسان وژل شوي دي په سیمه کې د قانونو څارونکي انسپکټر دوست محمد ناصر نن مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شوو کې 3 وروڼه شامل دي د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر حمدالله خټک وایي په پوځي عملیاتو کې د ورانو شوو کورنو د رغونې معاوضې لپاره ورته حکومت 9.5 کروڑ روپۍ ورکړې دي خټک د فروری په 11 مشال ریډیو ته وویل د دې پیسو ویش به ډېر زر پیل کړي خو بلخوا د دې معاوضو لپاره د جنوري له 18 څخه په ټانګ کې پیل شوي د یو مسجد په نامه د جنوبي وزیرستان د خلکو احتجاجي درنه لا هم روانه ده دوی وایي چارواکي دي د اعلانونو په ځای عملي کارونه وکړي حکومت د هر پوره ویجاړ شوي کور لپاره 4 لکه او هر لږ وران شوي کور لپاره 1,60,000 روپۍ ورکوي چې خلک یې ډېرې کمې بولي د پاکستاني وزیر اعظم د مالی چارو صلاحکار حافظ شیخ نن پارلمان ته وویل نړیوال مالی صندوق یا IMF څخه 6 ډالر د کمرشل بینکونو په نسبت په اسانه شرطونه اخیستي دي هغه زیاته کړه چې خراب اقتصاد ورته له تیرو حکومتونو پاتې دی د حافظ شیخ په ځواب کې د مسلم لیګ نون غړي او پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي وویل د عمران خان حکومت د خپلې ناکامۍ په نورو نه اچي او اقتصادي بحران ختمولو لپاره دی کوټلې ګامونه واخلي په همدې حال کې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې پر ځینو خوراکي شیانو د مراتو پور کولو سره کوشش کوي چې په بازار کې ارزانه کړي تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ افغان چارواکي وایي د امریکایي او طالبانو استازو ترمنځ په قطر کې روانو مذاکراتو کې د پرمختګ هرکلی کوي د ولسمشر محمد اشرف غنی یو مرستیال وین لطیف محمود نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون د امریکایي بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې طالبانو په تشدد کې د کموالي وړاندیز کړی دی
دا د جګړې او وینې تویدنې د پای په معنا ده دغه راز د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرو ته فضا برابرول دي زموږ دریز د جګړې پای او د تاوتریخوالي کمېدل دي چې پایله یې هماغه اوربند او مخامخ خبرې دي
و مذاکرات مستقیم
په دا خبر تر هغه وروسته شوی چې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د فروری په نهمه په خپل ټویټر لیکلی و چې د افغان سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د قطر بهرنیو چارو وزیر او د طالبانو مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر د سولې د مذاکراتو پر نتیجو او راتلونکو ګامونو باندې په قطر کې بحث کړی دی. د چین قومي صحت کمیشن ویلي د فروری تر 11 پورې له کورونا وایرس څخه په ټوله نړۍ کې 1114 کسان مړ شوي چې ډېر یې په چین کې دي. همداراز په چین کې په دې وایرس اخته کسانو شمېر 4,643 ته رسېدلی دی. تر نن ورځې پورې په 4 هېوادونو کې د دې وایرس اخته کسان ثبت شوي دي. پروس کې تر 100 زیاتو لیکوالانو، شاعرانو، خبریالانو، تجارانو او خبرونکو د سیاسي قیدیانو سره پیوستونو ښودلو لپاره د هغوی په نوم یو لیک لیکلی دی. په لیک کې ویلي چې هر ورځ دغه بندیانو په اړه لیکنې کوي او خلکو ته ښیي چې تاسو ته په غلطه سزاګانې اورول شوي، نو ځکه به هر کوشش کوي چې راخوشي مو کړي. په مسکو کې د بشر حقوقو یو مرکز میموریل هیومن رائټس سنټر ویلي چې روسي چارواکو 4 کسان زندان ته اچولي چې په سیاسي بنیادونو تورن شوي دي. په ایران کې له 3 کلونو راهیسې بندي د یو ایران توکم فرانسوي وکیل وایي له هغه له 6 اونیو راهیسې روان دولګي اړتال ختم کړی دی. سید دیقان د فروری په 12 وویل چې موکل یې فریبا عادلخوا د مدني ټولنو غړو سیاسي فعالانو په غوښتنه نن دا هړتال ختم کړ. فریبا د 2019 کال په جون کې نیول شوی و. پر هغې د ایران د سیاسي سیستم په اړه د پروپیګنډې کولو تور دی. لو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمدالله تاسو ته د موسم حال او پیسو به وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 145 روپۍ 13 پیسې اخیستل کیږي او 145 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون 99 روپۍ 40 پیسې او 200 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 180 روپۍ 80 پیسې او 180 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 216 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 240 روپیه ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې د پېښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسۍ او بای او سبانی موسم حال واورېده. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو مو په تفصیل خبر کو. د ناقانونه ګرځول شوی جماعت دا وډلې مشر حافظ سعید ته عدالت سزا واوروله. تازه حال درکو. افغان ولس مشر اشرف غنی وایي د طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت د جنوبی وزیرستان د لنګو شو کورونو مالکانو ته 9.8 کروڑ روپۍ جاری کړي. دغه متاثرین سوای
دا خو په هره بلا بندې 4 لک روپۍ دا ورکاوی خو په ډېر مصیبتي نه بندې 1% هم چې کې مې نقصان شوی دی دا دغه برابر نه دی.
وفاقی حکومت د حج لپاره نوې پالیسی اعلان کړې چې تر مخه په حج پیکیج کې د 500 روپو اضافه شوې ده. د شناختی کارتونو جوړولو ادارې نادرا لخوا استل شوی ملازمین د دغه ادارې خلاف عدالت ته تللی دي.
مونگا پا اسلام آباد درنو کړه یا ورکوټ احتجاج مو کو نادرا هډ کوارټر آفس بار هغه مونږ ته صفال فازونو کې ویل چې بيدا سي پليټیکل پريشر د وجه کوم دي مونږ تاسو ټول ټرمینیټ کو.
یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه هم اوریدلی شئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل. پاکستان کې نن یو عدالت د ناقانونه ګرځول شوی جماعت دا وډلې مشر حافظ سعید ته سزا اورولې ده. په دې حق لدا وخت زمونږ همکار طاهر خان موږ سره د اسلام آباد نه د ټلیفون د لارې ملګری شوی. طاهر خان صاحب السلام علیکم، د دې فیصلې څه تفصیلات لري تاسو؟
ډیره مهرباني تاسو په لاهور کې د ترهګرۍ د دهشتګردۍ په ضد یو عدالت د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید ته په 2 مقدمو کې د یو لسکالو د بند د کې سزا اورولې ده او د غرنګي جرمانه په هم لګولې ده. او د حافظ سعید یو قانوني وکیل عمران گیل او د غرنګي یو حکومتي وکیل هم دا تایید کړی د عبدالروف په نامه باندې چې حافظ سعید ته سزا اورولې شوې ده او په ده باندې کوم تورونه ثابت شوي دي د د چکم د حکومت لخوا درشیو په دغه گوجرانوالا کې او په لاهور ښار کې نیو د باندې الزام دی چې ترهګرۍ لپاره د شتګرۍ لپاره پیسې جمع کول ناقانونه د تنظیم غړیتوب او د غرنګې په غیر قانوني توګه جایدادونه اخیستل دا تورونه په ده باندې ثابت شوي دي او د جماعت الدعوه مشر ته سزا ورکړل شوې ده چې د وړاندې نه هم د بندیو دی په گوجرانوالا کې د جولای په میاشت کې تیر کال هم په دې تورونو باندې نیول شوی وو چې نن دته
سزا
ورولو. بل د سره ملګری ظفر اقبال په نامه باندې د پټه د جماعت دوای او بل کس یې ختم تک کرنګ سزا دلو شوی ده.
سمه ده طاهر خان صاحب، یو بل موضوع باندې غواړم چې تاسو تجزیه تبصره اوریدونکو ته ورسو. دغه د افغانستان د سولې خبرې اترې روانې دي او په هغه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پام په ورته ویلي دي چې په دغه خبرو کې پرمختګ شوی چې د قطر کمی خبرې د طالبانو سره روان دي. په دې اړه باندې څه معلومات لري؟ بلکې یو بل پښتنم زمینی په دې کې دا چې د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو مشروط د دغه خبرو د پرمختګ د پاره اجازه هم ورکړی دی. که څه تفصيلات لري یا تاسو څه معلومات یا غزم غوریدونکو څه شریک کړئ.
لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د افغانستان ولسمشر په خپل د امریکا د خارجه وزیر د خبرو وروسته دا په خپل باندې په ټویټر کې هغه رپورت کړ چې په خبرو کې د مایک پومپیو تر مخه ډېر لوی پرمختګ شوی دی او د تیرو څو هفتو نه د امریکا او د طالبانو ترمنځ په قطر کې د تشدد د کمی په تشریح باندې پاغه باندې خبرې روانې وي. ځکه طالبانو د وړاندې نه طالبانو مشرانو د یوې هفتې او د لسو ورځو د ویل کیږي چې په اوربن وته هم ویل کیږي تشدد کمی الفاظ ته هم استعمالیږي پاغه باندې دوی اتفاق کړی او امریکا ته دا خبره کړې و. لیکن امریکایانو غوښتل چې طالبان دې داغه تشریح کې کم کارونه به دی په دې وخت کې نه کین طالبانو چې کم شیان لکه زمون سره چې کم مشال ریډیو سره د طالبانو ډېرې باری سرچینو چې کم معلومات شریک کړي وو هغه هم دا و چې طالبانو له خارونو کې حمله نه کوي، طالبان با موټر بم نه استعمالي. لیکن امریکایانو د غوښتل چې دی بار سړک غاړې بمونو چودنې بم نه کوي، دی به خودکش حمله هم نه کوي، دی به په چیک پوسټونو باندې په امنیتي پوسټو باندې حمله هم نه کوي. دا یو لانجه روانه وه تو تشریح باندې. لیکن اوس دا ښکاري چې بیا کله دا خبرې ډېرې اوږدې شوې نو طالبان هم دا غوښتنه غوښتي چې یو واضح جواب ورکړي. لیکن امریکایانو هم غوښتل طالبانو نه چې هغوی دې هم نرمي وخي او کله چې هغه په دې باندې کانې نه و چې کوم طالبان غوښتل. نو اوس دا ښکاري چې په خبرو کې پرمختګ شوی دی او نن ټاکل شوی و چې نن د قطر په وخت ماسپخین وروسته دوی غونډه وکړي او د یو بل سره خپل نظرونه شریک کړي. نو ډېر یو هیله امیدونه خو پیدا شوي کېدی شي هغه په کمشانو باندې چې لانجه وه
ډېره مننه. ډېره مننه طاهر خان صاحب ورا سره د اسلام آباد نه مشال ریډیو همکار. همدغه د افغانستان د سولې په موضوع کې بل یو رپورت هم ورزو. د فرانس پریس خبری ایجنسی لیکي چې د افغان ولسمشر لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې د ښکارا پرمختګ سرګندونی په ډاګه کوي چې دواړه خوا غاړې خای نن په کېدونکو خبرو اترو کې مهم پرمختګ وکړي. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا لیکي چې امریکایي ولسمشر د تړون مشروطه منځوري ورکړې ده. د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو یو شمېر دورونه شوې دي. په دې اړه د عبدالحی کاکل نه تفصیل ورو.
فرانس پریس اژان نن په خپل یو رپورت کې لیکلي چې واشنگتن او طالبان له څه د پاسه یو کال راسي په خبرو اترو بوختي چې له مخې به امریکا له افغانستان خپل فوجان باسي او طالبان به د ځینو امنیتي ضمانتونو ورکولو ترڅنګ بلاخره له افغان حکومت سره مذاکرات کوي. اژانس لیکي افغان ولسمشر د سه شنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په ټلیفون خبرې شوي چې هغه دته له طالبانو سره د روانو مذاکراتو د پرمختګونو په اړه معلومات شریک کړل. نوموړي زیاته کړې وه مایک پومپیو دی د طالبانو له هغه وړاندیز هم خبر کړ چې په تشدد کې به مهم او دوامداره کمی راولي. اژانس د ولسمشر غني دغو څرګندونو ته په پام سره لیکي چې داسې ښکاري نن په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ کېدونکو خبرو کې دواړه غاړي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ایستلو په لټ کې مهم پرمختګ وکړي. اژانس زیاتوي په پاکستان کې یو طالب سرچینې ورته ویلي چې طالبان او امریکایان به نن چهارشنبه په دوحه کې مذاکرات کوي. هم په دې تړاو ای پی د نیویارک ټایمز د رپورټ حواله ورکوي چې په کې لیکل شوي ولسمشر ترامپ د تړون مشروع ته منظوري ورکړې ده. ټایم زیاتوي چې ولسمشر ترامپ به تړون ته په هغه صورت کې وروستۍ منظوري ورکړي که طالبان پر دې خبره ودرېږي چې په افغانستان کې به تشدد راکموي. په پاکستان کې طالب سرچینې اژانس ته ویلي چې دوی پر دې وړاندیز سلا سوي دي، خو نوموړي زیاته کړې دا به په هره معنا وي ډزبندي، خو د ځینو پیچلتیاو له وجې دې ته ډزبندي نوم نسي ورکول کېدلای. ای پی لیکي چې د دې سربېره چې خبرې اترې روانې دي، د امریکا یوې څارونکې ډلې په دې نږدې کې په خپل رپورټ کې ویلي وو په افغانستان کې د 2019 کال په وروستیو درې میاشتو کې د تشدد پیښې په ریکارډ کچه زیاته شوې وې. ولسمشر ترامپ د فروری په 4 نیټه کانګرس ته په خپله کلنۍ وینا کې هغه هوډ تکرار کړ چې د مذاکراتو له لارې به له افغانستانه خپل فوجان راباسي.
دا مشال رادیو دا پنجشنبه یا زیارت تورزی 19 پروگرامونه
سندری جادوگری
پا لسنیمو بجو
سباون
پا یوانیما بجا
پام کوا
پا پاوکم 2 بجو
دا مشال پنوم
پا 2 بجو
دا مشال ترانا لانده
پا 2 بجو
تانده هیلی
پا 3 بجو
روخانا مستقبل
پا پاوکم 4 بجو
هارون بچا هنری گره
پا 4 بجو
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزوی ویبل موضوع ته د پاکستان حکومت د روان کال لپاره خپل حج پالیسی اعلان کړی چې لمخې به خو شا 1,30,000 پاکستانیان حج ته استول کیږي. د روان کال لپاره د سرکاري حج پیکیج په بیا کې د 500,000 روپو اضافه هم اعلان شوی ده. په دې حق ته تفصیل د اسلام آباد نظم خبري احمد الله راکوي.
د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری د نهي پورس په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې سخت کال د سرکاري سکیم تر لاندې د شمالي زون یعنی پنجاب، خیبر پختونخوا او اسلام آباد نتلونکي حاجیان به 4,90,000 روپۍ او جنوبي زون یعنی بلوچستان او سند صوبو نتلونکي حاجیان به 4,80,000 روپۍ ورکوي. د نوموړي وینا و روان کال به قریبا 1,80,000 کسان د حج لپاره سعودي عرب ته ځي چې پکې به 80% سرکاري سکیم او 20% د پرایویټ سکیم تر لاندې ځي. کم نرخونه چې مخې ته راتلل نو هغه 15,40,000 روپۍ وو، خو د تیرو دوه اونو د محنت او وزیر اعظم صاحب د هدایاتو په رڼا کې موږ دا پیکیج 4,90,000 روپۍ ته راوستلو. په حج پیکیج کې د اضافي بنیادي وجه فضايي اخراجاتو کې اضافه، ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ راکمېدل، سعودي عرب لخوا ویزه فیس زیاتولو او ترانسپورت په کرایانو کې زیاتوالی دی. خو موږ بیا هم کوشش کوو چې په دې پیکیج کې نور هم کمی وکړو. تیر کال د پنجاب، خیبر پختونخوا او اسلام آباد نه د سرکاري سکیم تر لاندې تلونکو حاجیانو 4,05,000 روپۍ او د سند او بلوچستان صوبو نه تلونکو حاجیانو 4,20,000 روپۍ ورکړې وې. حکومت د روان کال لپاره په حج پیکیج کې د 50,000 روپو نه زیاته اضافه وکړه چې پرې د اپوزیشن ګوندونو سره سره حج ته تلونکو کسانو هم نیوکې کړې دي. د مردان شاهنواز خان وایي موجوده حکومت په 2 کلونو کې په حج پیکیج کې 2,00,000 روپو نه زیاته اضافه وکړه. مسلم لیگ نون حکومت په آخری کال کې د سرکاري حج سکیم تر لاندې د پنجاب، خیبر پختونخوا او اسلام آباد نتلونکو حاجیانو 2,80,000 روپۍ او د سند او بلوچستان صوبو نتلونکو حاجیانو 2,00,000 روپۍ ورکړې وې.
د احمد الله رپورت مو اوریده. د خیبر پختونخوا حکومت د جنوبي وزیرستان د هغو ځپل شوو کورنیو لپاره 1,10,000 روپۍ د سیمې ځلي انتظامیه ته ورکړي چې کورنۍ په تیرو پوځي عملیاتو کې ړنګ شوې دي. د جنوبي وزیرستان انتظامیه مشال ریډیو ته ویلي چې دغه پیسې به د روانې اونۍ نه متاثره کورنیو ته ورکول شروع کړي. بلخوا په ټانک کې د یو مسجد په نوم د جنوبي وزیرستان د ړنګو شوو کورونو د مالکانو احتجاج لا هم روان دی. په دې هکړه تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا جنوبی وزیرستان ڈپٹی کمشنر حمدالله خټک نن سحر مشال لیډو ته ویل چې پرون یعنی د نهه په ورځ د خیبر پختونخوا حکومت دوی ته کم 1 کروڑ روپے ورکړی او چې د کم متاثرینو د تاوانونو سروه شوې ده. هغوی ته به د را روانې اونۍ یا هفتې نه د دې ورکول هم پیل شي.
د صوبایي حکومت له طرف نه یو کم 1 کروڑ روپے ریلیز شوي دي. دې نه یو هفته وړاندې هم 2 کروڑ روپے چې هغه به مونږ مختلف سیمو چې د چا کورونه وران شوي وو هغوی سروه شوي وه. کتاب هم د دې خلکو ته مونږ روانو یو
افتدوکی ورکوم. ڈپٹی کمشنر حمدالله خټک وای چې خوشه و 80000 کورونو سروې شوی و چې پکې 50000 تصدیق شوی و او په هغه کې 15000 ته دغه پیسې ورکړې شوې دي او باقی ته به هم ورکړې شي.
35000 متاثرینو ته خو پیسې ملو شوې دي. 89000 چې کوم سروې فارم دی هغه د ریلیف ډپارټمنټ نه ایشو شوی دی. نو د کې 50000 تقریبا د ویریفیکیشن شوی دی. مختلف پروسس نه تیر شوی دي. دا نور مرحله وار لګیا دي.
بلخو پټان کې احتجاجی ناشته کې برخه خستون کې ځوان شافی اصل غازی وای چې ډیر زیات تاوانونه شوی دي. بل دا چې په درو سلورو کالو کې د دوی سروې لا اوس هم نه ده پوره او چې کومې پیسې چې خو شا سلور لکه روپې دي دوی ته ورکړل کیږي د معاوضې په توګه نو دا ډیره کمه ده.
ټیم فند صوبایي حکومت ورکړی دی. دا خو په هره ملا باندې 4 لک روپې دا ورکوي خو په ډیر په ډیر مصیبتي نه باندې 1% هم چې کومې نقصان شوی دی دا د هغه برابر نه دی. بینځایي ظلم وشو او د میش په کور نه شي وکا د استعمالول شای نه پته کړکې دروازې دا غونډه وړي خرڅه کړې وي چې کومه پاند ریپې ورکړې شوې دي دا بالکل کمې دي.
ولې ډیپټی کمشنر وای چې مرحله وار به ټولو ته دغه معاوضه ورکړل کیږي.
مونږ سنه وکړو هم سروې شروع کوو. کوشش ته د ځایي انتظامیه نظر نظر د سروې د پروسس کمپلیټ شي هغه سکم سل کلی دي.
دا یادونه ده چې خوشه 13 روزونه ټانکې د محسود قبیلی خلک په احتجاج دي او دوی خپلو شو تاوانونو معاوضه غواړي. دوی وایي چې نن یې ځینې حکومتي چارواکو سره په دې اړه خبرې اترې کیږي او کچرې د دوی غوښتنې پوره ونه منل شوې او ټول اغېزمنو ته پوره پوره تاوان ورنکړل شو نو د دې وروسته به اسلام آباد او بیا د پوسټ هډکوارټر مخې ته احتجاجي ناشته کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په قبایلی ضلعو کې د شناختی کارډونو جوړولو د دفتر یا نادرا لپاره برتې شوي 115 کسان د نوکریو لرې کړل شوي. دوی وایي چې په سیاسي مداخلت د دوی نوکری ختم شوې دي او د احتجاجونو پاس یې په عدالت کې هم د دې فیصلې خلاف اپیل کړی دی. تفصیل له مجید بابا راوړو.
د باجوړ قبیلې دلی سره تعلق لرونکي د دې 115 کسانو د ډلې مشر کامران یوسف تیر ورځ مشال لیډو ته وویل چې د دوی برتی د میرټ په بنیاد شوې وه.
شروع شو چې دا پوسټونه کوم دا کینسل شو او په دې کې کم چې پارلمنټیرینز دي د پاټا هغه په کې لیټر کړی دی او دای مقصد دی چې دا کم کسان شي وي په دې کې دا دوباره کینسل کړي او نور ایڈورټایز مطلب وو کې نور کسان دی والی هغه وجه دا و سر کې دی ایم این ایز او سېنیټر چې کوم دي خپل لیستونه پیلا ورکړي په هغه کسان په هغه مرټ کې نو راغلي او دې ځکه په غوښه پر باندې پارلمنټیرین چې کوم دي د پاټا کو په کې چې تا چې فری دی او په خپل لیټر هډ باندې چې کوم دی یو لیټر ولي کولو او چیرمن په ولي غو خپل باندې دا ټول پارلمنټیرین سره ساين کړي او هر فورم باندې موږ خپل سترګل او आवाज مو چت کړي دي نه پاتې. خو اخیری اپشن موږ سره دا و چې موږ ته های کورټ کې هغه چیلنج کولو نو هغه څنګه پورا کړو.
سمیع الله خان چې د ایم بی ای ډیگری لري او د برتانیې نه زده کړې کړي وای چې په کورم کې د هغه برتی د سپروایزر په توګه شوی و او د خپل نوکرۍ لپاره هیڅ سفارش او رشوت نه وکړي. خود نوکرۍ نه ګوښه کړل شو.
موږ په اسلام آباد درنو کړه یو ورکوټ احتجاج مو کو نادرا هډ کوارټر افیس بار نو ال تجی چې کوم دې نو مونږ ته بیا باقاعده زمونږ هغه سره میټینګ وشو هغه مونږ ته صفال فازونو کې ویل چې بای دا سه پولیټیکل پریشر د وجه چې کوم دې مونږ ته سه ټول ټرمینیټ کو او دا مونږ بیا ری اناونس دې کې تقریبا 12000 پلس کسانو اپلیکیشن جمع کړیو. زمونږ چې کوم ورځ هغه شوی و دا انټرویو نو هغه کې کافی کسان د اسلام آباد نه راغلي وو. هغه زمونږ انټرویو کنډکټ کړو او دا یو الګ چې کوم دې دوه درې ځله انټرویو غشتلې شوی و چې خپل کورم ایجنسی سره بلان کوم.
بلخو د خیبر قبایلی د لینا سېنیټر تاج محمد وویل چې د ولسی شکایتونو په بنیاد د نادرا چارواکو ته د خط په ذریعہ د دې نوکریو ختمولو ویلي ول ترکه چې دوی غواړي د صفا نظام لاري برتی وشي.
د لیټر چې کوم دی بالکل ما کړی دی ما سن ګرم سین کړی دی دا مونږ ته عوامونه مونږ چاله ګلیو مونږ عوامو لګلیو کلیو وامو میجورٹی دا کمپلین او چې دا کم هایرنګ کیږي او په دې کې به مخبلم انکوایری وکړه معلومات هم وکړه چې دا کی بالکل د فاتح خلکو للی پرایورټی نه ورکړي.
خو د قبایلي دلو لپاره د نادرا سیمه ایز ډایرکټر فیاض الرحمن تیر ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې ومنل چې د سیاسي فشار له امله دا کسان چې په میرټ برتی شوي ول د نوکریو لري کړل شوي دي.
پینل از ا پینل موږ مطمئنو په دې باندې موږ چې کوم خلک سره کړی دي میرټ دي ای موږ ایسو یو نشته زما څوک ترز ای ما مازوي څکه زمين او زه خو بیا میرټ نه ځکنه نو دا خلک دي چې کوم فاټه کې دي او فاټه خلک موږ غستې پدې دا نه کار چې ما غستې کنه کوم موږ د کې سلیکشن شو تی کی مدو تر یار لکه زما دا یقین دی او زه په دې رکاغه دی چې ولې چې موږ دا نو فیر سیستم کې روانو چې مته دا پته چې 85% الکان موږ واپس اکه الکان ریکال وشي موږ ته چې کم موږ غستې وي موږ ته دا پته دی چې سیاسي کسان چې کم خپل موږ باندې سپیشل چول وړي نغه په ټیسټ کې موږ ته پته دی پاتې بشي غلط ولې چې دا الکان موږ په ډیر لکه دې کې کوډ مډل سیستم دی او ټاپر الکان هم دی او ادارې دا یو سیستم چلول دی کنه هغه سیستم چلول لپاره غوږ سره سفارش خلک نه چلول شي.
د دسمبر په 28مه د نادرا ادارې په قبایلي د لوکي د خپل نو دفترونو لپاره یو سل 15 کسان برتی کړي ول. مشال ریډیو ته تر لاسه شوی فیرس نه سرګندېږي چې په دغه کې د یو سل 14 تعلق د قبایلي د لو سره دی. خو د سنټر تاج محمد په خبره دا خلک د قبایلي د لو سره تعلق نه لري.
دا مشال ریډیو دا
د تیر ګل پورز د پاکستان په قامي اسمبلی کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي محسن داول او پیپلز ګوند غړي نوید قمر د حکومت نه پښتنه وکړه چې د هغه رپورټونو په اړه د جواب ورکړي چې د طالبانو د پخوانی ویان احسان الله احسان د یو ویډیو یو غږیز پیغام دراتلو وروسته پیدا شوې دي. په ټولنیز میډیا کې دا خبره هم کیږي چې حکومت او پوځي ادارې ولې دومره دا خبره باندې خاموشي اختیار کړې ده. په دې حق لا د پښتنو جواب لټولو لپاره د مجید بابر رپورټ ورو
د فروری په 8 نیټه په ټولنیزو رسنیو د پاکستانی طالبانو وسلوال ډلې جماعت الاحرار په خوانی ویاند احسان الله احسان یو آډیو پیغام جاری کړو چې هغه د پاکستانی پور د خفیه ادارو د ولکینه و تختیدو. د تیر ګل پورس د پاکستان په پارلیمان کې هم یو شمیر غړیو د حکومت نه په دې اړه د جواب غوښتنه وکړه خو تر دا مهال نه حکومت او نه د پوس کومې ادارې په دې اړه څه ویلي دي. پښتنه دادا چې حکومت او پوز ولې په دې اړه چوپ دی د دې پښتنې په جواب کې د امنیتی چارو کارپو رحیم الله یوسف زیوای
حکومت بالکل خاموش دی رسمي توګه باندې اوس په حکومت سره نه دی ویلي البته یو غیر ملکی خبری ادارہ دا ہوئی اگر تو یہ پاکستان دا امنیت سیکیورٹی اور اہلکار ویلی دی جو واقعا اگر تختے دے اور حکومت جاگئی اس لٹن نہ کی دی خدا دا چی رسمی تو پوری خبر نشتا.
احسان الله احسان په خپل خبر کړل شوی آڈیو پیغام کی دعوی کړی و د خفیه ادارو د ولکې نه تختیدل. د پاکستان د پوز د خفیه ادارې ISI د پخوانی مشر اسد دورانی نه مو پښتنه وکړه چې آیا د یو داسې مهم وسلوال لپاره دا ممکن ده چې و تختی نو هغه وویل
کوئی ضروری تو نہیں کہ ISI نے کوئی جیل بنائی ہو ISI تو جیل نہیں نا مراد پتہ نہیں
دا ضروری نه ده چې ISI به یو زندان جوړ کړی وي او هغه زندان کې دې ساتلې وو خو ISI سره کوم زندان نشته دا معلومه نه ده چې چرته به ساتلې وو خو ISI سوغ زندان کې نه بندوي خوده تختیدلې ده نو بیا خدا پښتنه نه ده په کار چې دا ممکن ده او کنه خو خلک هر ډول پلانینګ سره هر څه کولای شي
گریٹ اسکیپ کر جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکل جاتے ہیں.
بلخوا د افغان طالبانو پاڑا کتاب لکھن کے احمد رشید وائی چې احسان الله احسان قیدی نو بلکہ هغه د پاکستانی ریاست ملمو او زیاتوی زما په اند موږ ته چې د رسنونو کوم راپورونه ترلاسه شوي د هغې نه معلومیږي چې هغه یقینا قیدی نه وو او نه ورسره د یو ترهګر یا د سلګونو کسانو د قاتل په څیر چلند کېدو بلکې هغه د پاکستانی ریاست ملمو. موږ ته دا معلومه نه ده چې هغه کومه تګلاره وه چې له کومې وجې د پاکستاني ادارو ته تسلیم شوی و خو دا تګلاره څه وه او بیا هغه څنګه وکړل شو چې د ادارو د قید نه وتښتي. اوس راپورونه دي څوک وایي چې افغانستان کې دی سو کوئی چې ترکی کې دی خو حکومت بالکل چوپ دی. خو کارپو امیر رانا بیا په دې اند دی چې تر کومه د حکومتي ادارو لخوا په دې اړه رسمي بیان نوی راغلی نو د احسان الله احسان د تیښتې خبره هسې فرضي خبره ده او تر هغې دا یو جعلي خبر دی.
د مجید بابر رپورٹ مو واورید د مشال ریډیو خبرونه دي. د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 شروع کیږي د سلام پښتونخوا په غږ او تر ماخام شپږ بجو پورې تاسو هر ورځ 9 ساعته اوریدلی شئ. د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو پانه تک تاسو ورشي نو هغه باندې تاسو نور په لیکلې بڼه خبرونه او رپورټونه کتلی شئ او همداراس ویډیوګانې او تصویرونه هم کتلی شئ. د نوي سکندو یعنی یو نیم منټ نړیوال ویډیوي خبرونه هم هر ورځ تاسو د مشال په پانه کتلی شئ. د مشال سره تاسو د فیسبوک ټویټر انسټاګرام د لارې هم عملګری کېدلی شئ. د رواني ګاړی نیمایي ته رسیدلیو 5:30 بجې شوې دي. د بشیر ګواښ نه د سات خبرونو لنډیز اورو.
نن په لاور کې د ترګری ضد یو عدالت د جماعت الدعوه ډلې مشر حفیظ سید ته د ترګری مالی ملاتړ په تور په دوو کیسونو کې یولس کاله قید سزا اورولې ده. ایف پی خبری اژانس د حفیظ سید د وکیل عمران ګل له خولې لیکلي چې سید د ناقانونه ډلې د غړیتوب او غیر قانونه جایزاد درلودو له امله سزا شوی دی. پر پېښور ارمی پبلک سکول په 2014 کال کې شوې حملې قربانیانو کورنیو نن په پېښور کې مظاهره کړې. دوی ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی وایند احسان الله احسان ولی له نظربندۍ تښتېدلی دی. احسان الله احسان د پاکستاني طالبان د وایند په توګه پر ارمی پبلک سکول د هغې حملې ذمواري اخیستې وه چې 1947 کسان پکې ووجل شو. نوموړی درې کاله مخکې د پاکستان پوځ سره تر یو جوړجاړي وروسته تسلیم شو، خو تېر هفته یې له یو نامعلوم ځای څخه پر انټرنیټ خپره کړي پیغام کې وویل چې پوځ ورسره ټولې وعدې نه دي پوره کړې نو ځکه له نظربندۍ وتښتېد. پاکستاني چارواکو په دې اړه ناخبري ښودلې ده. په بلوچستان کې چارواکو ویلي نن سهار په دوکۍ ښار کې د سکرو د یو کان راپرېوتلو له امله 4 کسان وژل شوي دي. په سیمه کې د قانون څارونکي انسپکټر دوست محمد ناصر نن مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شوو کې درې وروڼه هم دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال وین لطیف محمود نن مشال ریډیو ته ویلي چې د امریکایي او طالبانو استادو ترمن په قطر کې روانو مذاکراتو کې د پرمختګ هرکلی کوي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې طالبانو په تشدد کې د کموالي وړاندیز کړی دی. د چین قومي صحت کمیشن ویلي د فروری تر 11 پورې له کورونا وایرس څخه په ټوله نړۍ کې 1,114 کسان مړه شوي چې ډیری یې د چین دي. همدارس په چین کې په دې وایرس کې اخته کسانو شمیر 4,600,643 ته رسیدلی دی.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته بشیر غوښته د سات خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس پامو کې د پاکستان کورونا ورسپانو تشپ کوم اداریو یې خپل کمې موضوعات راخسته په اداریو کې احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغون کړی او تاسو ته اوروي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي ټولو ته دا معلومه ده چې په دې سیمه کې امن لپاره په افغانستان کې امن ضروری دی کوم چې د خبرو اترو د لارې راتللی شي. د ځنډ سره صحیح خو امریکا د تیر څو وخت راهسه د افغان طالبانو سره مذاکرات شروع کړي او امکان پیدا شوی چې دواړه خواوې به ډیر زر امن معاهده لاسلیک کړي. ورسپانه لیکي پاکستان د اولې ورځې نه دا دریض لري چې پر امن او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی نو ځکه د مذاکراتو حمایت کوي. امریکا او افغان طالبانو له پکار دي چې نور د ځنډ نه کار اخستو په ځای دی تا مذاکرات منطقی انجام ته ورسوي چې افغانستان کې امن لپاره لار هواره شي او د یاد ملک اوسیدونکو چې د تیرو 40 کلونو راهسه د بدمنۍ سره مخ دي خپل راتلونکي په امن سره تیر کړي. ډیلی ټایم ورسپانه په خپل اداري کې لیکي حکومت د خپل اتحادي ګوند پاکستان مسلم لیگ قاف سره د کامیاب مذاکرات ورسته تر څه حدا ځان لپاره مشکلات را کم کړل، خو متحده قومي موومنت پاکستان چې وفاقي کابینه یې پرې خوده ده د حکومت لپاره دا یو چیلنج په ځای موجود دی چې هغه هم واپس په کابینه کې شاملې دوته راځي. ورسپانه لیکي که تحریک انصاف ګوند غواړي چې خپل 15 موده پوره کړي نو ورته به د اتحادیانو سره معاملات صحیح کول وي، ځکه چې یاد ګوند په مرکز کې ساده اکثریت هم نه لري نو اتحادیان بېلېدو په صورت کې حکومت کول به ورته مشکل شي. ورسپانه لیکي اتحادیان راضي کولو سره سره تحریک انصاف ګوند له پکار دي چې انتخاباتو نه وړاندې د اولس سره چې کمی وعده کړي وي نو هغه دې هم پوره کړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور کې د ټرافیک رش راکمولو لپاره د ښار په مختلف برخو کې اته رابطه سړکونو جوړولو تجویز منظور کړي او د لړکی مختلف محکمو ته د ځمکې اخستو لپاره هدایت جاری کړي دي. ورسپانه لیکي د صوبایي حکومت دا یو ښه ګام دی، ځکه چې رابطه سړکونو جوړولو سره به د ښار په واحد مرکزي سړک د ټرافیک رش راکم شي او خلک به لږ په اسانۍ سره د یو نه بل ځای ته سفر کولی شي. ورسپانه لیکي رابطه سړکونو جوړولو کې چې د کوم خلکو ځمکې راځي، نو حکومت له پکار دی چې مارکیټ ریټ مطابق پوره معاوضه دی ورته پر وخت ورکړي. د سره سره د سړکونو جوړولو کار دی هم په خپل ټاکل شوی وخت سرته ورسوي، ځکه چې کار ځنډېدو له وجې نه صرف لګښت یې زیاتېږي بلکې خلک هم د مشکلاتو سره مخ وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال پور ورکون کې اداره ورلد بینک وایي د ځینو ملکونو لخوا د قرض اخیستل خطرناک کار دی. ورلد بینک چې د غریبو هیوادونو اقتصاد ښه کولو لپاره هغوی ته قرضونه ورکوي، وایي چې ځینو ترقیاتي بینکونو په دې وروستیو کې ځینو ملکونو ته په داسې شرطونو پیسې ورکړي چې هغوی هیوادونو ګټه کمه او تاوان ډیر کړی دی. پاکستان په دې ملکونو کې شامل دی. بلخوا انډیپینډنټ مجلې لیکلي چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش تر ماتې وروسته خلک په پرمختیايي کارونو کې د سترګې لارتي. بشیر ګواخ د دواړو لیکنو غټ ټکی درته وایي.
ورلد بینک چې د نړۍ یو سل نه هتیا هیوادونه یې غړي دي، بیلابیلو ملکونو ته د ضرورت په وخت پور ورکوي. د ادارې د ځینو نورو بانکونو لخوا غریبو هیوادونو ته د قرض په ورکولو نیوکې کړي دي. د ورلد بینک مشر ډیوډ مالپاس ویلي چې د پرمختیايي کارونو لپاره قرض ورکوونکي بانکونه د غریبو هیوادونو په پورونو کې اضافه کوي چې د هغوی د اقتصاد لپاره ملا ماتوونکی کار دی. رویټرز خبری اژانس د مالپاس لخلی ویلی چې ایشیا ترقیتی بانک د مخ په زوړ اقتصاد لرونکي پاکستان ته په عربونو ډالر ورکړی دی. د بانک پاکستان ته په 13 دسمبر میاشت کې 1.3 ارب ډالر ورکړل. په دې کې هغه 1 ارب ډالر شامل دی چې په سمدستي توګه دا هیواد له دیوالیه کېدو ساتي او له اقتصادي بحران یې ژغوري. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې پاکستان ته دا قرض په داسې حال کې ورکړل شوی چې دغه هیواد له چین هم قرضدار دی او د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره یې هم د 6 ارب ډالرو پور اخیستو لوزنامه کړې ده. په پاکستان کې نن سبا شیان ګران شوي دي او د پیسو بیه لوېدلې ده. اپوزیشن ګوندونو له دې عمله پر تحریک انصاف حکومت نیوکې کړې دي او وایي چې اقتصادي پالیسي یې ناکامه ده، خو د عمران خان حکومت وایي چې دته د اقتصاد خرابوالی له تیرو حکومتونو پاتې دی او د مجبور دی چې ویرغی. بلخوا انډیپینډنټ مجلې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش په اړه لیکنه خپره کړې. افغان ځواکونو په 2019 کال کې د نږدې 2 میاشتو په پوځي عملیاتو کې اوس دا ولایت له دغو ترهګرو پاک کړی دی، خو د دې ډلې سیوری لا هم پاتې دی. انډیپینډنټ مجلې لیکلي چې د داعش د مرکز په توګه پیژندل شوی د اچین ولسوالۍ په مامونډ کلي کې 45 کلن زرلال چې کله د جګړو له امله له اوږدې بیکورۍ وروسته راوګرځېد، نو ویې لیدل چې کور یې وران شوی و. زرلال وایي اوس خپل کور بیرته رغی او حالت تر پخوا بهتره دی. د ده په شان ډېر نور خلک هم خپلو کلو ته راستانه شوي خو لا هم په ویره کې دي. دلته د ژوند تیرولو بنیادي سهولتونه کم دي او د داعش تر ختمېدو وروسته طالبان فعال ښکاري. زرلال انډیپینډنټ مجلې ته ویلي چې په ځینو ځایونو کې د حکومت له ملاتړه برخمنو پاڅونوالو پوستې جوړې کړې، خو د وسلوالو د حملو ویره طرحه لا هم نه ده ختمه شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال اچین ته ورغې او هغه د دې خلکو د بهادرۍ ستاینه او مننه وکړه. نوموړی د داعش د ماتې د اعلان ترڅنګ د ګڼو ښوونځیو، جوماتونو او روغتونونو د جوړولو وعده وکړې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
فرانس پریس خبری ایجنسی لکھی چې د هند نوی دلی اسمبلی او یا څوکۍ انتخاباتو کې عام آدمی پارٹی 2 سیټونه ترلاسه کړي دي. د مقامی اسمبلی انتخاباتو د کمپاین پر مهال د تاوتریخوالي پیښې هم رامنځته شوې دي. دا په 13 کلونو کې د واکمن ګوند مسلسل شکست دی. د مقالې نورې برخې له ګولې حاضرو.
فرانس پریس اجانس لیکي د هند پلازمینې نوی ډیلی د اسمبلی په انتخاباتو کې واکمن بھارتیا جنتا پارٹی ماتې خوړلې ده او عام آدمی پارٹی 2 سیټونه ترلاسه کړې دي. د نوی ډیلی د اسمبلی د ټولو سیټونو شمیره 20 ده. دا دویم ځل دی چې عام آدمی پارٹی د نوی ډیلی اسمبلی انتخاباتو کې بری ترلاسه کړې دي. ایف پی اجانس لیکي د وزیر اعظم نریندر مودی ګوند شکست کې د نورو وجوهاتو ترڅنګ د شهریت لانجمن قانون هم شامل دی. دا په 13 کلونو کې د بھارتیا جنتا ګوند په مقامي انتخاباتو کې د ماتې خوړلو تسلسل دی. اجانس لیکي مودی د آپ پارٹی مشر اروند کیجریوال ته په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. اجانس لیکي پی جی پی د اسمبلی انتخاباتو کمپاین پر مهال د شهریت قانون کاټ کارولو. په دې قانون کې له بنگلاديش، پاکستان او افغانستان مذهبي اقلیتونو ته د شهریت ورکولو شرایط نرم کړل شوی ول، خو په دې کې مسلمانان شامل نه وو. د دې قانون پر ضد په ټول هند کې مظاهرې شوې وي او لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي ول. اجانس لیکي د دې قانون له وجې د نوې ډیلی اسمبلی انتخاباتو د کمپاین پر مهال د تاوتریخوالي پیښې رامنځته شوې وي. ایف پی اجانس شنونکو په حواله لیکي چې په نوی ډیلی کې عام آدمی پارٹی ښه کارګردګي ښودلې وه او همدغه وجه ده چې په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړو. په دې انتخاباتو کې کانګرس ګوند 100 هم نه ده ګټلې.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفحه 625 کلو هرتز، لنډې سپې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. اسوسییټډ پریس لیکي د کرکټ نړیوال کونسل ویلي دوی داسې یو نوې ټکنالوژي اوس د کرکټ په لوبو کې استعمالوي چې له مخې به یې د یو بالر د بال کولو اندازه لګول کیږي چې دغه د کرکټ د قانون مطابق دی او کنه، او دا شان به د نو بال په صورت کې هم اوس امپایر کرا فیصله کولی شي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده ساده ورو.
اسوسییټډ پریس لیکي اوس په د کرکټ په لوبو کې یو امپایر په جدید ټکنالوژۍ سره دا ګوري چې کله یو بالر د بال کولو پر وخت کریس نه خپا اړوي، ځکه چې د کرکټ په لوبو کې دغه غیر قانوني کار دی. دا په آسټرالیا کې د ښځو د نړیوال کرکټ کپ د شلو اورونو په لوبو کې هم سرل کیږي چې بالران دغه قانون پوره پابندي کوي کنه. دې ټکنالوژۍ ته د فرنٹ فوټ نو بال ټکنالوژي وایي او دا په هند او ویسټ انډیز کې کارول شوې ده. د کرکټ نړیوال کونسل وایي دریم امپایر به د بال کولو پر وخت د بالر لومړنۍ پښې ته ګوري چې دغه د کریس نه بهر ده کنه. آی سی سی وایي دغه نوې ټکنالوژي یې تر اوسه په 200 میچونو کې استعمال کړې ده او پر دغه بنیاد ټولې شوې فیصلې هم سمې ګرځېدلې دي. د آی سی سی یو چارواکی جیف الارډس وایي د کرکټ په لوبو کې دوی تل دا کوشش کړی چې د سمو فیصلو لپاره نوې ټکنالوژي استعمال کړي او هیله لري چې دا به ګټه وکړي. جیف زیاتوي د کرکټ په لوبو کې د نو بال فیصله د امپایر لپاره لږه ګرانه وي، نو ځکه یې د دې ټکنالوژۍ نه مرسته واخیسته. دغه ټکنالوژي چې لومړی په 2014 کال کې د انګلینډ او پاکستان ترمنځ د ون ډے سیریز په لوبو کې استعمال شوې وه، جیف وایي چې اوس پکې نور پرمختګ هم شوی او نوره جدیده کړل شوې ده چې دا شان د نو بال په صورت کې سمې او کرا فیصلې مخې ته راشي.
دا مشال ریډیو ده.
په کورما قبایلي ضلع کې یو شمېر داسې سیمې دي چې په شاملاتي ځمکو کې له کلونو راهیسې د مختلفو قومونو ډلو ترمنځ لانجې روانې دي. په دغه کې یوه د شارکو سیمه ده چې په شاملاتي ځمکه ده. د 2009 کال راهیسې په کې څو واره جګړې ونښتې شوې دي، خو مسله یې تر اوسه نه ده حل شوې. ځایي مشران وایي که د یادې علاقې د ځمکې تنازع حل نه شوه نو د سیمې امنیت ته خطر جوړېدلی شي. بلخوا د سیمې چارواکي وایي چې د دې مسلې هوارول په اولنۍ ترجیحاتو کې دي. تفصیل له سیمې د مشال ډیرو خبريال طارق اورګزی را کوي.
ځای مشر حاجی محمد زبیر وایي د حکومت ورته په مری لوزنامه کې دا ضمانت ورکړی چې په ځمکه به ناجایزه قبضه ختموي او بله خبره دا چې له ملي خېلو سره د ځمکې ملکیت مسله به په کاغذات مال حل کوي خو تر اوسه داسې نه دي شوي.
په 2007 کې دلته لښکر په هغه کې راغلی دی شکل کې مایدا شوي دی چې دا مرشه به 24 غنټې کې خلی کېږي. هغه 24 غنټې په زوی دا وام کول دی چې مرشه به داله شوه کوټې کې او بدی ورکې وشوي روډونه ورته تېرېږي. نمو حکومت نه دا غوښتنه کوو، ګرینډ جرګې نه دا غوښتنه کوو. سمو د جرګې د مایدې لاندې راغلی او موږ سره دا زیاتای دی.
په 2008 کال کې شیاسونی مشرانو ترمنځ په امر کې د امن یو لوزنامه لاسلیک شوې چې پکې هغه لته د ځمکو مسلې پر تجهیزي بنیادو د حل کېدو خبره شوی ده. د مری هغې لوزنامې د شیګانو کمیټي یو غړی او پخوانی سینیټر سی سجاد میا وای په سیمه کې د ځمکو ریکارډ او هغلته یو نظام هم موجود دی خو که بیا هم پر شاملتي ځمکو د خلکو تنازع نه حل کېږي نو کېدای شي چې مقتدر قوتونه د سیمې امن مستقل په ساتلو کې مخلصه نه وي.
د بلشخیلو والا خبره ده او د شور کو والا خبره ده. شور کو والا خبرو کې د اهل سنت والا ټولو اغزي کې حصہ نشته دی. حصہ که توري سره ده هغه خلید د بنگش کوم ده. نو مو ته دا په کور ده چې هغوی مو سره کوم ایسا کېږي مور سره کینو هغوی ته خپل ایسا چې هغو کوم بیو شیر دی هغه ورته ویر.
بلخوا له سیمې منتخب د صوبایي اسمبلی غړی سید اقبال میا هم مني چې هغه هلته د ځمکو تنازعې د سیمې امن لپاره یو لوی ګواښ دی او وایي په سیمه کې دا ټولې شخړې حل کول یې په ترجیحاتو کې دي. سید اقبال میا زیاتوي که تر اوسه د ځمکو شخړې هغلته نه دي حل شوي نو ذمواري پر دوی نه بلکې په تیر شویو حکومتونو راځي ځکه چې د قبایلي علاقو واک کله هم د دوی په لاس کې نه دی پاتې شوی.
دوی مسلو حل څه کوم دی دا ضروري دی او دا څه کله وشي نو هغه د خلکو دپاره فایده بیا میلاو شي او علاقې امن دپاره به هم څه یو رسک پاتې نه شي. دې ته مو لګې یو انشاءالله او ډېر زر څه دی دا هغه ده شملاتونو د سرو مسالې دي د ډیسپیوټډ لینډ دغه به وشي.
په کورما کې یو شمېر علاقې داسې دي چې پر شاملتي ځمکو یې له ډېر وختونو راهیسې د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ داوې روانې دي. په دغه کې مرغۍ چینه میرو کاڅه بالشخیل بشرو او د شرکو نومونه خاص دي چې پر شاملتي ځمکه د ملکیت او قبضو لپاره جنګونه په کېدو د سیمې امنې سوارې له خطر سره مخامخ کړی دي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرسٹ
لکه د زنانو طرف له خو ډیر خر ریسپانس مات را روان دي.
څه پټي څه زمکه وسه هر څه غره نه ټول تلي
د باګر الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړیونه
تاندے ہلے
د خبریالانو نړیوال فیډریشن او د هندیو خبریالانو اتحادیه وای د جمو کشمیر پولیسو د دوو ځای خبریالانو زورول بند کړي او د خبریالانو د حقونو درناوی دی وکړي. اداري وای پولیسو په بیا بیا دوا خبریالان د پښتنو ګرویژن لپاره ورغوختي او هغوی تنګوي. په دواړو تور دي چې تر باندې ځلاندې تنظیم جمو کشمیر لیبریشن فرنٹ بیان یې خبر کړی دی. تفصیل د ملیحا مرزاده ناورو.
د خبریالانو نړیوال فیډریشن لیکي د جمو او کشمیر پولیسو دوه خبریالان د سپیناوی لپاره ورغوښتي چې ولې تر بندیز لاندې د تنظیم بیان خپور کړي. انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیسټ او د هندیو خبریالانو اتحادیه د پولیسو لخوا له دوه خبریالانو نه د بیا بیا پوښتنې کولو او د هغوی د تنګولو په اړه اندېښنه څرګنده کړي. انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیسټ لیکي په دغو خبریالانو کې یو نصیر احمد غانی دی چې د آوټلوک میگزین لپاره کار کوي، بل هغه د سی این ایس خبری ایجنس خبریال هارون نبی. پر دوانو خبریالانو تور دی چې تر بندیز لاندې تنظیم جمو کشمیر لیبریشن فرنٹ بیان یې خپور کړي او پر واتس اپ یې شریک کړي. په دې تړاو پولیسو د فروری پر اتمه دوانو خبریالان د پښتنو ګرویژنو لپاره ورغوښتي. د جمو کشمیر آزادی فرنٹ په نوم تنظیم په بیان کې د اتوار او نهه په ورځو د هړتال اعلان کړی و. دغه تنظیم د غورځې د خپلو پخوانیو دوه غړو د پانسی په یاد کې تیروي. جمو کشمیر لیبریشن فرنٹ د ترهګرۍ ضد قانون لاندې بیلتون پاله فعالیتونو ته د ودې ورکولو په تور په مارچ 2019 کې ناقانونه ګرځول شوی و. د هندیو خبریالانو اتحادیه ویلي چې دواړو خبریالانو یوازې خپله دنده ترسره کوله. اتحادیه غوښتنه کړې چې د جمو او کشمیر پولیس ته د میډیا د ځورولو او تنګولو نه پر شا شي. انټرنیشنل فیډریشن آف جرنلسټ د کشمیر پریس کلب په حواله لیکي چې د تیر کال د اګست پر 15مه د جمو او کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت تر ختمېدو پس ځایي پولیسو یو شمېر خبریالان یوازې د رپورټینګ په سر د پښتنو لپاره ورغوښتي دي، خو د فروری پر 8مه د جمو او کشمیر انسپکټر جنرل د کشمیر پریس کلب له سینیئر خبریالانو سره په ملاقات کې دا خبره رد کړه چې ګواکې پولیس خبریالان ځوروي. انټرنیشنل فیډریشن آف جرنلسټ لیکي په یو اړخیز ډول له کشمیري خبریالانو نه د پښتنو او د هغوی د ځورونې غندنه کوي او د کشمیر له انتظامیه غوښتنه کوي چې د خبریالانو د حقونو درناوی دی وکړي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د افغانستان خوست او پکتیا ولایتونو قومي مشران وایي چې افغان حکومت د نوي مالي کال په بجټ کې د دوی ولسوالیو ته هیڅ نوي منصوبې نه دي په پام کې نیولې. دوی د خپل حقونو غوښتنه کوي او د لاکۍ ورکړې کغه کې وانه ورېدل شنو په لارینونو بل لاس پورې کړي. بلخوا ته ځایي چارواکي د غونډې د ګډونوالو د یادې ادا په جواب کې وایي چې د منګلو په سیمو او ولسوالیو کې ګڼې او مهمې د بیا رغونې پروژې روانې دي، کار په شروع دی. په دې هکله تفصیل د نجیب الله الوخیل نه ورو.
د خوست او پکتیا د منګلو د قوم مشران او ځوانان وایي چې د نوي مالي کال په بودیجه کې د دوی د ولسوالیو لپاره د بیا رغونې پروژې په پام کې نه دي نیول شوي. دوی د سه شمې په ورځ په غونډه کې وویل که چیرې د منګلو سیمو او ولسوالیو ته خپل حقوق ورنکړل شي نو د حکومتي ادارو په مخ کې به پرلت ووهي او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره به لاریونونه وکړي. د غونډې یو ګډونوال د پکتیا اوسیدونکي جنت خان منګل مشال وړو ته وویل
د سه کال په بودیجه کې د منګلو دوی مستقل ولسوالۍ چې یوه د مستقل ولسوالۍ ده بل د قلندر ولسوالۍ ده هیڅ بودیجه په نظر کې نه ده نیول شوی. نو موږ د دولت ته وړاندیز کوو چې دا ولوسونه بس هځای ته ضرورت لري. هیله مند یو چې د منګلو د دې دوو ولسوالیو ولوسونو ته خاصه توجه وشي.
قومي مشر حیدرګل منګل او یو تنځوان نوروز هم په خپلو خبرو کې د ولسمشر پارلمان او ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې د دوی ونډه او حق دې نه ضایع کیږي.
زموږه د رئیس جمهور نه نیولې تر پارلمان پورې دا غوښتنه لرو چې د هر لیارې نه یې موږ سهم د دې لور نشي او موږ خپل حق ورکړی شي او کارونه کړی شي. همدا ګلې به همدا څه شکل راولي.
مونږه درې هغه پلونه چې د دوه کول کېږي منظور شوی دي دوی کار نه پکوي. ولې علت یې څه دی؟ که چېرته مونږ ته دا کور ونه شو موږ کېدای شي پرلت د ولایت مخ ته پرلت وکړو.
د غونډې درې نورو ګډونوالو احمد منګل د خصوصیدونکي انجینر حضرت الله ریان او محمد رفیق غروال بیا له افغان حکومت وغوښتل چې د بیا رغونې په برخو کې د یاد سیمې لومړیتوبونه تشخیص کړي.
ولایتي ادارې څخه او د مرکزي ادارې څخه د رئیس جمهور څخه هیله دا ده چې د هغه پروژې چې موږ ورته اشاره ضرورت لرو د قلنګ پل دی د قلندر پل دی په موساخر ولسوالۍ کې د کثیرو رشتوي سچوټ لپاره تعمیر نشتون دی کاملا د دې غوښتونکي
چې موږ خپله نیس لیدلی دی. د منګلو قوم ته اصلا هیڅ یوه پروژه په نظر کې نه ده نیول شوې. موږ غوښتنه کوو که چیرې کې دغسې ونه شوه موږ به لویو لویو لاریونونو بیا هم ځو خپل حق به غواړو.
څوک چې مسؤلین دي چارواکي دي دا غږ پرې کوي د منګلو دغه لوی قوم تر څو هغه ستونزو ته رسیدګي وکړي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي.
بلدوز ته د خوست چارواکی وای ولایتي اداره د ټولو سیمو متوازن پرمختیا ته ژمنه ده او په دې ورستیو کې لری پرتو ولسوالۍ او سیمو ته پاملرنه ډیره شوې ده. د خوست دیوالي وایان طالب منګل وویل
دا مهال په مساخل ولسوالۍ کې د بیا رغونې شپارس پروژې تر کار لاندې دي او تر څنګ یې عملا 268 بزګرانو ته د اصلاح شویو تخمونو او 1313 کورنۍ ته د خوراکي توکو د مرستو د ویش لړۍ روانه ده. همداشان د کلندر ولسوالۍ له مساخلو او بیا له خر سره د ولسوالۍ سړک نه درلوده چې د 40 کیلومترو سړک د جوړدو چارې پیل شوي او تر څنګ یې د دوه مندوایي او سره پلونه او 15 کیلومتر سړک ډیزاین تقریبا اویا سلنه بشپړ شوی او کوډي بودجوي کې شامل ده.
که څه هم ډیر کله ولایتي چارواکي په ځینو سیمو کې د پروژو د نه پلي کېدو یو لامل نامني ګڼي خو د منګلو مشرانو بیا په دې غونډه کې حکومتي مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د پروژو په پلي کېدو کې همکارۍ ته تیار دي.
د افغانستان د لغمان ولایت اړوند کډوالو په چارو کې مرستندوی ادارې UNHCR په مرسته یو سکول بشپړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته سپارل شوی دی. د سیمې خلک په دې سکول ډېر خوشاله دي. تفصیل زموږ خبریال باز محمد عابد راکوي.
د کډوالو په چارو کې د نړیوالی ادارې UNHCR په مالی مرسته دا خونځیا د لغمان ولایت قرغیو ولسوالۍ اړوند کاکړ سیمه کې د فبروري په 11 نیټه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د خونځي د پرانستې پر مهال د لغمان ولایت د پوهنې رئیس عبدالله امیدی خبریالانو ته وویل:
اته تدریسي خونې، دوه اداري خونې، لاس نیم جریبه احاطه لري، 60 متره سالري دی، اوبو سره د ټول پایپ سکیم او سولري سیستم نه چې شاګردان باندې صحي اوبو ترینا استفاده کوي. 15 غرفه پکې تشنابونه دي چې ټول ټال 14 بیلونه 3,09,103 روپۍ په مالی لګښت راغله چې تمویل کوونکې اداره UNHCR و.
د لغمان ولی محمد اسب ننګ په خپلو خبرو کې وویل چې په تیرو 19 کلونو کې په افغانستان کې تعلیم تر بل هر وخت ډیر پرمختګ کړی دی.
افغانستان کې عزیزان نهس کاله مخکې مګه دي جلکۍ او تعداد 15,000 ته نه رسید. اوس موږ په معرف کې 3.9 یعنی څه کم 15 میلیونه جلکۍ ده. د فراغت شمیر 3.3 میلیونه د 12 سم فارغ لري. یعنی د افغانستان کې د نړیوالی ټولنې په مشارکت سره یو ډیر غټ عظیم بدلون راغی، فکری بدلون هم راغی چې ولس وایي چې تعلیم غواړم.
د سیمی یو تن قومی مشر عبدالرازق خوشاله و چې زده کوونکو خونځي ته سرپناه او احاطه ومندله. نوموړي له نړیوالو مرستندوی ادارو څخه د تعلیم د پراختیا په برخه کې نوره تمه هم څرګنده کړه.
مخکې خو ستونزې ډېرې وې، د شاګردان په دې ډاک کې کېناستېدل، لکه دا اوس مېلمانه په ډاک ناست، همداسې بارانه او باد او یخ او دې شی ته ناست. څه رقم سړی به یو څه رقم ماشوم به چې په دې مکتب خوشحاله نه وي. هر چا څه جوړ کړی خدای دې خیر د پدې بسنه نه کېږي چې نور کومکونه او نور مکتب مدرسه مونږ ته نورم جوړ شي.
د لغمان د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې دا خونځې 1522 زده کوونکي لري چې له ډلې په لومړۍ دوره کې 315 نجونې دي چې په مسوني فضا کې به زده کړې ترسره کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د نن ورځې د 9 ساعته خبرونه د پای شیبو کې یو وار بیا بشیر ګواخته ورزو د دې سات د خبرونو لنډیستی اورو.
نن په لاهور کې د ترګری ضد یو عدالت د جماعت الدوړلې مشر حفیظ سعید ته د ترګری مالی ملاتړ په تور په دوو کیسونو کې 11 کاله قید سزا واوروله. هند پر حافظ سعید تور پوره کوي چې دغلته د وسلوالو ډلو سره د حملو په کولو کې مرسته کوي. پر پېښور آرمی پبلک سکول په 2014 کال کې شوي ترهګري بریز قربانیانو کورنیو نن په پېښور کې مظاهره وکړه. دوی ویلي چې د تحریکي طالبان پاکستان پخوانی وایند احسان الله احسان ولی او څنګه له نظربندۍ تښتېدل دی. احسان الله احسان د پاکستاني طالبانو د وایند په توګه پر آرمی پبلک سکول دغه حملې ذمواري اخیستې وه چې 1,900 کسان پکې ووژل شو. نوموړی 3 کاله مخکې د پاکستاني پوځ سره تر یو جوړجاړي وروسته تسلیم شوی و، خو تېر هفته یې یو نامعلوم ځای څخه په انټرنټ خپره کړی پیغام کې وویل چې پوځ ورسره ټولې وعدې نه دي پوره کړې، نو ځکه له نظربندۍ وتښتېده. پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. په بلوچستان کې د دوکې سیمې د قانونو څارونکي انسپکټر دوست محمد ناصر نن مشال ریډیو ته وویل چې په دغه ځای کې د سکرو د یو کان راپریوتو له امله 4 کسان نن وژل شوي دي. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر حمدالله خټک نن مشال ریډیو ته ویلي چې په پوځي عملیاتو کې د وران شو کورونو د رغونې معاوضې لپاره ورته حکومت 9.5 کروڑ روپۍ ورکړي دي چې ډېر زر به په خلکو تقسیم شروع کړي. افغان چارواکي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د روانو مذاکراتو کې د پرمختګ هرکلی کوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی او مرستیال وین لطیف محمود نن مشال ریډیو ته وویل پرون د امریکا بهرنیو چارو وزیر ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې طالبانو په تشدد کې د کموالي وړاندیز کړی دی. او چینایي چارواکي وایي د فروری 23 پورې له کورونا وایرس څخه په ټوله نړۍ کې 1,114 کسان مړ شوي دي او 4,643 کسانو کې د وایرس لیدل شوی.
د د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې وخت سره رسیدي. اوس پورا پښپګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. موږ به سبا سهار په 9 بجې د سلام پښتونخوا په غږ کې ور بیا تاسو ته زیریږو. اوس منور شاه بشیر غواخ او اکرام مسکین یار تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خادو آباد اوسئ.